سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم رادیو تړلې او خبريالانې هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو کته هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی تر 15 ساعتونو وروسته خوشی کړل خو له رادیو له هم تړلې پاتې ده د راپورونو لمخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي چې تر بل امر پورې رادیو نشي پرانیستلې د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایکندي کې د دې سیمه ایز رادیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې او بل فشار بللې او دا عمل یې غندلې دي طالبانو لا د دې رادیو د تړلو په اړه څه تفسیر نه دی کړی مخکې هم طالبانو په ځینو ولایتونو کې له هغې ډلې بدخشان کې یو رادیو تړلې وه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لیوې درنې چاودنې وروسته اور لګیدلې چې له امله یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي د نمړنیو راپورونو په اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي چاودنه نن سهار په یوه زیرمتون ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزې حس شوې دي په ټولیزه توګه د اور وژنې 14 واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توزیع شویری د دغه پیخي اتسلری وشتنه قربانیان په سیمه زورختونونو کې تر زنګړی او جدي پاملرنې لاندې دي چارواکو د پیخي په اړه څېړنې پیل کړې دي مګر د ګودام دقیق محتویات شوه د انټر لوجستیک په نوم دی او شرکت دی نه دی په ډاګه شوی ترنن سهارا د نګورو کرباغ لسیمی څباندی 15000 کسانو کډه کړي او ارمنستان ته تللې دي د خبره د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشنیان ویاند نازلی باغاسریان نن کړي ده لسیمی نه د خلکو د جبري کډه لامل د سایبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دی ل نګورو کرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکو ارمنی ټبر دي د کډوالو شو کسانو د غنوي شمیرې د سرګندوی چې د لانجمنې سیمینه مې نفوس بيزاوه بیزای شوایری ایریوان لملګر ملتونو غوښتنه دي چې سیمه ته یو څارونکو ماموریت واستوي ترڅو د بشري حقوقو او امنیتی وضعیت لنجدي وڅاري او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد لکه د شوو تر یو وشت کم عمره ازیانګالو ځوانانو او ماشومان سره د روغتیايي درواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیون پاوند مرسته اعلان کړه د برېټانیا حکومت په خپل ویب پاڼه په ویلامي کې ویلي چې مشورتي ادارې او رضاکار سازمانونه کولای شي د مرستو د وی برخې د ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي د ویلامي مخې د بنسټونو کولای شي په زرګونو ماشومان او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري په اعلامیه کې به مشخص ډول د ځانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیرې ښودل شوي نه دي خو په ټوله کې ویل شوي دي چې دغه درې واړو هیوادونو سل زره ماشومان او تنکي ځوانان چې په برېټانیا کې میشت شوي دي د رواني ناروغۍ او په مختلفو برخو کې د ملاتړ ته ترلاسه کولی کولای شي چې ورته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په تېر اګست میاشت کې د افغانستان له 45 ولایتونو نه په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي د دغې مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي یونیسف په یوه اعلامیه کې چې تېر ورځ ناوخته خپره شوې ویلي چې دا مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلونو په امر تړل شوي دي چې له امله یې 670 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مطلب دی وړاندې په یو شمیر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغانو ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدلې هم تړل شوی و تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوي یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې دغه ادارې د اعلامیې پر بنسټ لډلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي په اعلامیه کې چې تېر ورځ ناوخته خبره شوې راغلي چې دغه پریکړې له امله 670 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د خونکو د روزنې په برخه کې 2,603 جنو ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده او هڅه ده چې لسیمیزو مسولینو سره د خبرو لارې د خونکو د روزنې د مرکزونه بیرته د جنو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د شپږو ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د خونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې، ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د خونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. خو اوس چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پرېکړه ده، په ځانګړي توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه تیره ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دې وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنه شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندي کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د طالبانو لخوا د مدني فعالې جوړیا فارسي د احتمالي نیولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي بریدونه باید ودرول شي. همداشان د افغان معترضو ښځو د خوځښتونو ایتلاف د وی اعلامیې په خبرولو سره د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي جوړیا فارسي او نورو هغه فعالانو د روغتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو په بڼه کې دي. خو طالبانو د جولیا فارسي د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې د چې ادا کې یینه دا پروانې د دې خوځښت یو بل غړي هم لس ورځې وړاندې له خپل خوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د مدني فعالې جولیا فارسي د احتمالي نیولو خبر د ژورې اندېښنې وړ دی. یاد سازمان زیاته کړې چې تېره اونۍ طالبانو یوه معترضه ښځه ندا پروانې هم نیولې وه چې تر اوسه یې په اړه کوم معلومات نشته. فریډم نو سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو پر وړاندې د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه کړې. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت بنسټ ایښودونکي خدا خاموش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو خوځښتونه او د جولیا پارسي کورنۍ د هغې د وصیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړه
د میرمن جولیا پارسي په اړه لا هیڅ معلومات نشته، فقط دومره پوهیږو چې هغه یې د کورنۍ او چارو وزارت ته بیولې. کورنۍ یې ډېر اندېښمنه ده. د میرمن جولیا له نیولو وروسته یې کور ته راغلي او موبایل او اسنادونه یې چې په کور کې ول له ځان سره یووړ. موږ ټول ډېر اندېښنه لرو چې پر هغې به څه وشي.
د افغان معترضو ښځو د خوځښتونو ائتلاف هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د معترضو ښځو د خودجوش خوځښت غړي شولیا پارسي او نورو بندي فعالانو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اعلامیه کې چې د معترضو ښځو د شپږو خوځښتونو لخوا خپره شوې، د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو او د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو څخه غوښتل شوې چې ژر تر ژره دې د شولیا او نورو بېګناو بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت مسؤوله او د دې ائتلاف یوه غړې مؤنثه مبارز د جولیا پارسي نیولو ته په اشاره سره وایي:
دا نیونې د ویرې او ګواښ د رامنځته کولو لپاره ترسره کیږي تر څو اعتراضي خوځښتونه له منځه ولاړ شي او له افغانستانه کوم اعتراضي خوځښت او د طالبانو پر وړاندې کوم غږ راپورته نه شي، خو دا په هیڅ ډول پر معترضو خوځښتونو تاثیر نه کوي.
د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړې لیلا بسیم تېره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو دا وکړه چې جولیا پارسي چې د دې خوځښت یوه ماتره خړې وه، د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې ادا کې تېره اونۍ د سهشنبې په ورځ د یاد خوځښت یوه بله غړې ندا پروانی له خپل خاوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوې چې لا هم د طالبانو په بند کې ده. خو طالبانو د دې نیونو په اړه څه نه دي ویلي. ومو غوښتل د دې مدني فعالانو د نیولو د ادعاو لاملونه او د دوی د کورنیو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت څخه وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبې په ورځ د ندا پروانی د هغې خاوند او څلور کلن ماشوم د نیول کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د هغوی او د زده کړې د فعال مطیع الله ویسا چې له تېرو شپږو میاشتو د طالبانو په بند کې دی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان خبریالان او مدني فعالان له دې امله نیولي، بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومتولۍ په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان له بنده خوشي شوي، خو د جولیا پارسي، ندا پروانی، مطیع الله ویسا، رسول پارسي او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زمل علي بشیر يم، د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وایي چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زره نجونی واده کولو ته اړ ایستلوي. لنا زکی نصیبه دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې وکړه. هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ پر کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیوالي کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. اوریدونکو، لومړی په دې اړه باندې تاسو رابولم چې راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن د دې خپرونې میلمنې آغلې عادله بهرام نظامی، آغلې زهرا جلال او وروسته به آغلې اوژی امیل هم له موږ سره واصل سي. له سټوډیو سره به د تلیفون له لارې د دوی رابطه قائمه سي او خبرې به پیل کړو، خو لومړی غواړم چې یو راپور په ګډه واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی. تر دې کچې چې د نوموړې په خبره فقر تر اویا زره نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل:
میلیونونه کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمره لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیسه سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. میرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیریم تخنیکی چاري میرحمت ساپای پر مخړی. په راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وویل چې په افغانستان کې فقر او بېوزلي ممکن اتیا زره انجونې واده کولو ته اړ ایستلې وي. په دې اړه به خپلې خبرې پیل کړو له میلمنو سره. اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی زهره جلال، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. اغلی نظامی، لومړی پښتنه له تاسو څخه کوم، د اتیا زرو نجونو واده ته اړ ایستل کېدل په دې خاطر چې کورنۍ له فقر او بېوزلۍ څخه کړیږي، ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته، میرمن جلال او عامل صاحب ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. ډېره ډېره مننه همدارنګه د راډیو ډېرو قدرمنو اوریدونکو ته. د ښځو په وضعیت په هکله په افغانستان کې چې تاسو د دې نږدې د وخت نه هم تاسو برنامې لرلې، خو دا برنامې چې مطلق اوس د ښځو په وضعیت باندې دي، د متواترې پروګرامونه لري، متواترې میلمنې دعوت او متواتر راپورونه لري، څه کې درواغ نه دي، اصلي چې یه چیز کیان است، چی حاجت با بیان است. یقینا چې در دوار حالت دی او حسنه وضعیت بیا میرمنو ته ما پس زرها ور ده سخت تمامی گوره که مو چیره ده و هیوات پرمختک تا فکر که اغا پرمختک ده ویخی طولنه نه منج سرسی او وخه طولنه ده ویخی کورنه نه نر جوری دلیشی که پا کورنه که هده قلند اقتصادی پرابلم نوی او نخواله ده تاسو او پی چه طول تعداب ده جوند پوسینی هستر که ده اقتصاد ده چنسانان خبل اقتصاد پیاوره کیوی او جوندونه سهولت طرف تروانی که چه روی کورنه که مشکل ده فقر وی او نخواله وی او یو پلار چه اغا تقریبا تلورتین زلورانی و لیری میرمنی وی او ده کار سرائی بل هیچو کم نیو ورسر سه مثال دسته یو مثال پیوار کچه هیڅوک نه لري او په کور کې همي خور ورته ناسته، همي مور ده، همي لوران دي او در هم ټول میرمن دي یو نفر نفقه په خاطر منتظر دي چې د یو نفر به سات نفقه ورکی. نو دا به ډیره سخته وي، ځکه که اده اقلا که نوی چې د ښځې د کار نکا او ښځې د درس نویی دغه خودکفایی ته چې یوه کورنۍ که د کورنۍ غړي راسي هغه کورنۍ سهولت طرف ته ځي، ټولنه ترقی طرف ته ځي او مملکت په مغو شکل باندې پیاوړتیا په مخ روان وي. نو په دو مسله کې چې کله د میرمنو مخه نیوله کې هم د تعلیم نه هم د کار نه واضح موضوع دا ده چې د کورنۍ غړي مجبور دي ته کې چې اغه منجن په واده سنت کې واده کړه، ځکه نفقه یې نشي ورکولی. دی چې په څه باید واده شي چې د یغ خپل ډوډۍ موډۍ د غوکور پیدا کړم. ډیره مشکل د افغانستان اقتصادي مشکل دی چې ټول د مجبوریت ډیر خطرناک حالت دغه دی چې دی نشي کولی چې هغه وساتو. د مجبور ورځې نه دی ودیوي او هوسم چې دغه د راپور چې ورکړ شوی یا د عربي اماراتو حکومت سفید چې په هغه کې دا خبر کړی ده په ملنټیټ کې دا هڅه دي چې په افغانستان کې کالونه کالونه د سیو حالت بار بار رسی او بار بار د کورنۍ مجبوری کې چې خپل اولادونه خرڅ کوم، مجبوره کې چې دوی وړې لوران واده کوم. د څه نه د فقر نه، دا فقط یو عامل غټ فقر دی چې دوی شي ته مجبوری او واقعا چې ډیر دا د تشویش وړ خبره ده. او زا حسینی وضعیت افغانستان ته ډیر نه طاقت هم درسته ده په وخت به ډیر کارونه شوي وي، په وخت به مثلا د ساختمانی کارونه یا د سرک جوړونه یا بندو مثلا به مختللی وي، اما په څنګ کې بیکاری، په څنګ د ښځو په کور کې قیدیدل، د کار ته نه پرېښول، تعلیم ته نه پرېښول، دا یو ډیر غټ پرابلم دی او دا ټولنه نه بدبختۍ ته کش کوي، دا مملکت بدبختۍ ته کش کوي. دا موږ خود به خود انزوا ترویلي او په غو حساب کې بیازتي موږ که تاسو وګورئ ټوله دنیا په یو خبر باندې تاکید لري چې نه باید بشري حقوق ته پښې لاندې شي، اما موږ ولې باید دا غوښتنه کړو چې او د بشر د حقونو نه سترګې پټې کړو؟ زما په نظر دا یقینا چې ډېر د تشویش وړ خبره ده.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال، تاسو څخه به هم دا پښتنه وکم، کله چې په یو هیواد کې د بیوزلۍ له کبله نجونې واده کولو ته اړ ایستل کیږي، ځکه چې دا د جبري ودونو په کټګوري کې راځي او د بشري حقونو څخه یو ډول سرغړونه ده، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟
مننه میرمن بشیر، لومړی تاسو ته، درنې میلمنې ته او تخنیکی همکارانو ته، په ټوله ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای کی جوړ صحتمند اوسه. ستاسو سوال پورې اړوند څنګه چې زموږ خور خبرې وکړي، د دې په تایید سره زه غواړم یو بل شی هم اضافه کوم. تاسو وګورئ کله چې یو انسان، یو ځوان جنۍ وي، یو ځوان وي، همیشه به هدف ژوند نه کیږي. دوی هر یو خپل ځان ته یو هدف لري، هدف ټاکي او غواړي خپل هدف ته پټه پټه ځان ورسوي. کله چې یو هیواد کې اقتصادي مشکلات دي، دا ډیر بحراني حالت دي، سره د دې هم یو ځوان غواړي چې په دې کم اقتصاد کې هم په هر ترتیب کې خپل تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، او بیا ورپسې په اسلامي جامعه کې واده کول هم د یو لړ سنتو څخه ګڼل کیږي، چې یعنی د ایمان تکمیلې دل خبره ده چې باید حتمی وشي. موږ تاسو شکر مسلمانان یو، او داسې ډیر کم خلک به وي چې پاتې شي، کنه ټول دا ځان ته یو سنت موقت ګڼي چې باید واده وکړي. خو د دې نه مخکې بل هدفونه وي. هدف یې دا وي چې باید د خپل تعلیم لومړی بشپړ کی، او کوم ځای ته چې دی غواړي او کوم هدف لري هغه هدف ته ځان ورسوي، ورپسې خپل اقتصاد پیاوړی کی چې په خپل پښو باندې ودرېږي، او هغه پسې د واده سیستم برابر کی. او متاسفانه نن چې دغه دوه سیستمونه د نه جبر نه اخیستل شوی دي، او دا معلومدار خبره ده چې دلته هم اجباری خبره راځي، هم په افغانستان کې افغانستان غوندې محافظه کار ټولنه کې تقریبا نارینه سالاری پکې حاکمه ده، او هغه دود و دستور انانات حاکم دي چې نسبت د قانون نه هغوی حاکمیت ډیر لرل. پخوا هم اوس یو قانون هم حداقل نه لرو، او دغه ځوانان به څه کي؟ مجبورن دغه کورنۍ هم ورته وایي چې موږ خپل اقتصادي ستونزو لرو، تاسو یا دوه یا درې یا څلور پیغلې نور اضافه دلته موږ ته ناستې، باید تاسو یو ځان ته ځای انتخاب کړئ او یا هم بې انتخابه واده شي، تر څو چې یو نوه دا کورنۍ هم د دغه جنجال نه یو رقم ځان خلاصول بولي. ځکه چې دا زموږ پښتانه کې متل دی چې خپل واوره وای د بل چا په بام کې اچول خبره، داسې یو مثال راځي. او دوی هم هڅه کوي چې رضایت نارضایت دومره څوک نه ګوري، چې یا واړه وي یا هم پیغلې وي دی واده وي. یو طرف ته په افغانستان کې یو دستور بد دستور دا دی چې د نجونو په سر کې خامخا ځینې سیمه کې ډېر، ځینې سیمه کې کم ولور اخیستل کېږي، چې هغه هم یو نوع د کورنۍ دپاره د اقتصادي تقویت ګرځي. او بل پلو دا چې دوی خپل فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي. او هغه یو ټکی چې تعلیم پالمه وه، چې موږ تعلیم کوو او غواړو سبا ته زموږ خیر تاسو ته هم ورسیږي او ځان ته هم ورسیږي، هغه پلار یا ورونه یا خپل کورنۍ هم تر یو حده تې دپاره غلي وو. اوس چې هغه شیان تر اخیستل شوي دي، دا معلومدار خبره ده چې دوی عاجل د واده دپاره لاس پوری کوي. حتی زه خپل ځینو ښځو سره په تماس کې یم چې هغوی ځینې ځوانې ښځې کونډې شوې وي، واړه ماشومان یې درلودې، هغه یا د هغه میړه حقوق څخه او څه نه څه خپله د یو ځای بل ځای کې وظایف کارونه درلودل، چې اوس هغوی یا هم سر چې زه سړی ته ویلي چې زه به تا میړه کوم خو ته به زما دا بچیانو ساتې تر یو وخته پورې. دا هغه یو څه دي چې ځینې ځایونو کې پېښ شوي دي، یعنې دا خبره عام نه ده، ځکه چې په افغانستان کې یوه ښځه بېګانه کې نشي واده ولی، خصوصا پښتنو سیمه کې باید خپل کورنۍ کې یا لیور وي یا هغه څوک تربور وي څوک وي هغه سره واده وکړي. خو بیا هم ځینې استثناءات شته په ځینو سیمو کې چې داسې واقعات هم پېښ شوي دي. دا هغه څه دي چې دا ورګرځي سرغړونه د حقوقو بشر نه، سرغړونه د نقض حقوق انساني نه، د انساني کرامت نه. دا هغه څه مشکلات دي چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورته اړ دي. لوی لامل یې بې تعلیمي او فقر او غربت دی.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژی امیل، ډیره مننه ستاسو څخه هم چې له موږ سره تاسو وخت وایسته او خبرې کوي. زموږ موضوع پر همدې راڅخه چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي ویلي چې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ له کبله شایي 80,000 نجونې واده کولو ته اړ ایستل کېږي. ستاسو په نظر اول خو دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د بېوزلۍ له کبله خلک اړ ایستل سوي دي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي، او بل د نجونو د اقتصادي ستونزو تر څنګ ستاسو په نظر د نجونو واده ته اړ ایستل کېدو نور کوم لاملونه شته؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه اورېدونکو ته، درنې میلمنو ته چې په بس کې ګډون لري. لاملونه یې داسې ویلي نجونې د بېوزلۍ له کبله څنګه به دوی کړي داسې اټکلي چې دوی وایي کې لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې امکان لري هغه مکتبونو نه دوی شپږم پورې تللي دي، بیا اووم هلته چې لږ جلۍ ستره شي بلوغ سیند ته ورسېږي، نو عاجل دوی تصمیم نیسي اوس راته داسې رواج شوی دی. پخوا ډېر عیب ګڼل کېده چې جلۍ والا بل ته ووایي چې زه مې لور واستوم فلاني ته یا داسې کوم، دا به ډېر هغه وو. خو اوس راته چې کورنۍ مې لیدلې چې دوی په خپله وړاندیز کوي.
بلې اغلی، بلې اغلی امیل، که تاسو خپل ځای ته لږ تغیر ورکوي، ستاسو په ژغ کې داسې یو څه بل څه ګډېږي چې موږ سم نه اورو. مهرباني. بلې و
نو یو خو دغه چې واقعاً اکثریت خلک کم فیصدي په دې اړه دوی دا کار ونه کړي، غواړي چې هغه نجونې چې خصوصا پښتنې سیمو کې یا د نورو اقوامو کې هم چې لږ سترې شي، بیا چې د مکتب نه پاتې دي، دوی په خپله ته وړاندیز کوي خپل خپلوان ته چې ته مې خپلوان یې، بس زه مې لور تا ته درکوم. نو بیا خصوصا په افغانستان کې چې غرب وکړي او بیا ورسره واده ونه کړي ناممکنه ده. او بل څنګه چې زموږ خور وی چې یو ولور اخیستل کیږي د پیسو تم دی اړي که څه هم دغه ولور دې ته مصرفیږي خو یو څه چې پات کیږي امکان لري دا خبره هم پکې وي او بل دا چې مشکل پرې کیږي چې رضایت د نجونو ډېر کم اخیستل کیږي کم کورنۍ کې د نجونو نه پوښتل کیږي چې ته خوشحاله یې یا ته غواړې دغه سړي سره د روح تړون لرې غواړې چې واده وکړي او که نه نو بدبختانه په افغاني ټولنه چې دودونه حاکم دي زیاتره د جنتیانې بیچارهګان قربانی دی دې دغسې رواجونو عملونه یې دا دي چې یوازې فقر خو اوس بیخي زیات شوی دی یو لامل به دا هم وي او بل دا چې دوی داسې احساس کوي چې دا جنکۍ پیغلې شي بس د دوی ساتل لږ ذره سخته ده ضرور باید د میړه په کور عزت خوندي شي بس په خپله لاړ شي په خپل مخه باندې سرنوشت فکر کوي چې همدا ده چې دا واده شو دا چې آیا د دې خوښه ده او که نه ده بس واده کوي یو لامل خو به هم همدا وي او بل دا چې همدا مکتب چې نه وایي نو بیا څه کوي وایي بس چې نه کوي میړه وکړي همدا چې تعلیم نه دی پاتې شو همدا خبره هم ده بل
بله آغلی امیل استاسی جاغ قطع سو بله موږ به هڅه وکړو چې آغلی امیل ته بیرته زنګ ور ووهو د دوی ژغ قطع سو زه فکر کوم چې په تلیفوني شبکه کې کوم ستونزه ده آغلی نظامي ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله څه ډول کورنۍ هم دغه د ځان لپاره ښه ګڼي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي او نجونو ته هم داسې ویل کېږي چې ستا بل کوم څه نشته نو په ژوند کې نه درس وایې نه کوم بلڅه تر دې ښه دی چې باید واده وکړي ستاسو په نظر د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې نجونې اړباسي چې دا ډول اقدام وکړي یا کورنۍ اړباسي چې نجونې په زوره باندې واده کړي نور هغه کوم ناوړه دودونه په افغان ټولنه کې شته چې دوی دا خبر عادي ورته ایسي خلکو ته چې کوچنۍ نجونې واده وي
د دې زه تمن یقینا په کوم عاملونو چې موږ ورګي د لوچه فقر و مکتبم که یاد کن بدون دغونه پفانستان که ده پخانه دید ناوره انا نات بود چیز که ده تاس پیاد بیه و حتما هفه دی برنامه کنشته ده یاد خبره نده دروازه دی که بعد ای که بیور کوله وره اینجونه بی که بعد ای که ور کله چه ده ما خبلا موردم دو بعد ای قربانی ده نو دا یو سلسله آنانات هم موجود و او شته دی بل هغه ټولنه چې مطلق نرنه سالاره ده هلته نرنه حاکم ده خده تا ده هر انسان پسترگه نکتله که دیر تلاش وشو پده تیرو وقتو که یا تیرو نظامو که مشخص بکن نظام نوم که نخلو دوتا دیر تلاش وشو چه خده ده و بشرت بطوگا پا لرپرتو سیمو که حتی خو مراکزو که و پیجینی ده افغانستان خلکو تا بطیره دیه نرنه و تا خده هیچ ارزش نلیری تاسو کنسته لرپرتو سیمو په موږ وخت چې هغه قلم د خځو د حقوقو لپاره کار کړي چې سړی ولاړ هلته دومره ارزښتونه ټیټ و چې هیڅ حد یې نه لاره آنانات متاسفانه زیاتره وخت په ټولو مذاهبو په ټولو مسایلو باندې پورته حکومت کار چې دا بیخي هغه د هر څه تسوال لاندې رویلي په دو ارتباط باندې موږ همه وخت هم ډېر آنپوهاوی لاره مثلا پروګرامونه موجود و چې مخې ته مې وویل چې دا څه چې مخې ته تاسو یا دا څه چې تاسو احساس کوئ چې یوه ښځه هغه صرف یا د کور ده یا د ګور ده اکواړه ده که زړه ده نو باید حتما هغه خپل د کور مسولیت مخې ته یوسي. دا مشکلات د موږ په ټولنه کې د فرهنګي لحاظه موجود دي او موجود وو، چې اوس بیرته هغه د سر تازه شول او خلک بیا یو شي ته متوجه شول چې نو ښځه به نو څه وي چې کار وي. څه په دو صورت کې ما بار بار په خپلو خبرو کې په نورو برنامو کې ده خبر کړې ده چې افغانستان 45 کلن جنګ یو غټ میراث او تباهي چې کرا وسله یو خوی ځوان نسل د بینه کې ولاړه د غونه بیا هغه غټه بدبختي ښځو ته ورپېښه شوله چې یا مور وه بوره شوله یا خور و به وروره شوله یا مرمن و به خواهند شو ماشومان ورده حال شد. یعنی هوس به هوس شرایطی که پاکستان که زیادتر مرمن ده نفقه ده پاره چوک نلیری، اما هغه با یا مغه ده اول به ورور یا لیوار نوی تربور با مخیطه چی که تربور نوی با کلیوال مخیطه چی ده تشه چی ده سابق نام آکمو نو ده هغه بدبخته ایدی چی ده مور پا فرهنگ که ده خزتا د ارزښت مسله ده چې نور کول کې ارزښت او متاسفانه همیش مثبت ټکیو ته یې چې په قوانینو کې رغلي بیا په تیره بیا په ډېر غټ کلام د پروردګار کې په قرآن کې رغلي هغو ته بیا دومره توجه نشته ده. په دو مسله د مازیان چې ما غرګار وینه خفه کی زیاتره وخت فرهنګ ته مخې کاسي نه دلته تربور دی شرم دی او دا دی ها دی او نه د کوره باید ونوزه باید واده شي او هله غایې باید جګ نه شي. ډېر 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 ټیټ فرهنګونه وو چې موږ تقریبا داسې صفر ته خو نه خو لږ څه پې ور حاکم وو چې ستیته کنترول لاندې راشي. هم متاسفانه جنگ بدبختی و دو مسئله تا افغانستان خلق پرینه کل چه هدا قلنده و بشر پتوگه نرخد خپل زانو پیجینی. متاسفانه افغانستان طوله نباز انانات لیری چه هغا دننانه و بدبختی و یه دیر واضح پیام مختر رسید.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال تاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو د آغلی نظامی خبري واوریدلې؟ دوی ویل چې شذ ته پټولنه کې اهمیت نور کول کیږي، له همدې کبله وضعیت تر دغه حد پورې را رسیدلې دي چې خلک فکر کوي چې کلورې په کور کې وزيږي هغه هغه ته د یو بوج پسترګه ګوري د اوجو بار او بیا دوی غواړي چې ژر یو بل چاته ورواده کړي. تاسو په دې اړه باندې یو څو خبري وکړي که چې څه لامل کیږي چې دا ډول دودونه هاویسي یا برلاسي سي په ټولنه کې، څه لامل سو چې ښځې ته د دوهمې درجې د یو انسان په سترګه کتل پیل سول په افغان ټولنه کې؟
مننه مېرمن بشیر د نظامی صاحب خبرو تایید سره سره زه هم په خپل وار سره دا خبره تاییدوم. دا یو اخکاره خبر ده چې په افغانستان کې دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو د خو ویل چې شته زه هم وایم شته، د دې لاملونه به زه وایم. د دې لاملونه دا دي چې یو په پښتنه کې او زمونږ افغانستان کې متل ده وایي نان دادی او جان دادی، کنه چا چې چاته څه ورکړه هغه یو نو ورته نو یو ژوند ورته ورکول کیږي. خصوصا پر نارینه او ته هم هغه نارینه چې عایداتي منبع ولري نسبت د هغه نارینه چې په کور کې عایداتي منبع ونه لري نسبتا قدر کم وي. بیا تیر چې ښځه عایداتي منبع هم ونه لري او یوازنی مصرف کننده وي، مصرف کننده هم داسې مصرف کننده وي چې موقتا ټول پوهیږي چې دا به یو ورځ وځي، دې له خاطره چې یو ورځ وزي عجل د کورنۍ اقدام کوي چې یو ورځ د مخته لاړه شي. او دې دپاره دا نظر کې نه نیسي متاسفانه چې آیا د دې ژوند به څنګه کېږي، آیا د دې خوښي او خفګان، آیا د دې هغه کورنۍ سره چې کوم مونږ ورته ورکوو څنګه به د دې رضاعت. دا شیان په نظر کې ډیر نه نیول کیږي، یعنی اکثریت نه نیول کیږي. صرف دغه دوه نارینه ملګری وي یا کورنۍ وي یا هر څوک چې وي او بل سره جوړ راغلل، بس دوی خپل هغه مراسم سرته رسوي. حتی ډیر بد عادت نور پکې شته چې زمونږ افغانستان کې چې د بدل معامله ده، چې بدل معامله په اسلام کې هم شغار ورته ویل کېږي. شغار په اسلام کې معنی دی چې حتی ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې هم دا موضوع څېړل شوی دی. بیرته جانب دغه خبره باندې ډېر غټه فلسفه پرته ده چې اوس مو وخت نیسي. دلته دغه کار هم حاکم دی چې یو زوی په کور کې بېخي زوي او لور هم ناست وي. وایي دا دواړه داسې شو لکه یو پالتو شی پرېږده چې د دوی په سر معامله وکړه. جنکۍ ولېږي ورکې بله لږ ته هغوی نه جلکۍ واخلي. دې ته هم کورنۍ جوړ کړي. دې ته هم نه د دې رضاعت په نظر کې نیول شوی نه هغه رضاعت رضاعت چیرته دی. خو صرف یو کار دی. مثلا دوی لکه مونږ تاسو چې یو کار یو عجله وکړو چې دا باید زر عاجل وشي. همداسې دوی د پاره پای ټکی ایږدي. اما بنسټیز فکر نه کوي چې دی کې خوښي دی کې خوشحالی دی کې د زړه تمنیات او خواهشات دا به ټول باید په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دا شیان په نظر کې نه نیول کېږي. او بیا هم سره د دې چې دا مشکلات پکې موجود وي ورسره دا ولور خبره ده چې ولور هم د کورنۍ دپاره یو عایداتي منبع ده. یو اندازه که مصرف کېږي هم یو اندازه پاتې کېږي او دغه د کورنۍ دپاره یو عایداتي منبع ګرځي. دې له خاطره چې د ښځې له طرفه عایداتي منبع موجود نه وي د یو مصرف کننده په حیث کې. دا چې متلونه پراته دي د پخوانه هم چې ښځه د کور ده یا د ګور ده. ښځه باید کار معلوم دی فصل دی باید اولاد راوړي. مثلا ښځه باید خدمت وکړي. سبا نه چې ښځه تر ماښامه پورې په کور کې کوم کارونه سرته رسوي. احیانا که یو کورنۍ یوه نارینه باندې یا یو بل څوک باندې دغه کارونه وکړي دی به په کوم څو مزدی قانع شي چې دا کارونه وکړي. د ماشومانو صفایي نه ونیسه د کور صفایي د میلمه پالنې د کورنۍ پالنې دیګو کاسانه ونیسه. دا ټول ښځو مفت کوي او بیا هم یو دوه لغته هم برسیره وهله کېږي چې یاره تا خو ستا کار دی تا دغه کار کې لږه نیمګړتیا وکړه. یعنی تشکری دود دستور هم زمونږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډېر کم دی یا نشته. دا هغه څه دي چې دې ته ښځه هم اړ باسي چې هغې دپاره قناعت وکړي او غاړه کېږدي. دا چې یا حق وي یا خوښي وي یا ناخوښي وي دغه کارونه زمونږ په ټولنه کې حاکم دي او مشکلات ډېر زیات دی. مخکې مثلا دغه شل کلنه دوره کې یو څه اندازه ښځې تعلیم دپاره لاسرسي درلوده. تعلیم په څنګ کې دوی وظایف درلوده مختلف موسساتو کې دولت کې حتی په لوړو چوکیو کې. دی هم یو نوع هم عایداتي منبع وه او هم یو نوع د مهندو دپاره یا ورونو دپاره یو افتخار وه چې دی تلل په عزت ابرو سره وظیفه اجرا کول. یو عایداتي منبع یې درلوده. کورنۍ تمویلول خپل ځان یو ځای ته رسول. بیا هم هغوی دپاره دا یو وظیفه وه چې دا وظیفه دی دا خو دنده دی دا د دې هغه کوم آرزو دی تمنیات دی. اوس چې دغه شیان نشته وایي چې ناخ چې ناست یې بیکاره بیکار چې ناست یې پرېږده. بیکارۍ نه دغه میړه کول هم ښه دی چې څنګه چې قطر هیواد سعودي یا نور سیمه ییز هیوادونه ځینې خواشني څرګندوي یا د ملل متحد نماینده. زما فکر کې دا بې ځایه نه دی. دا خبره شته متاسفانه چې دا ناخوالې دي یو ناخوالې دي چې د دې لاملونه کله کله خودکشي ته هم لاره هواروي. او خدای وکړي چې داسې یو د مشکل د حل لاره پیدا شي تر څو چې هم د ښځو اقتصادي منبع جوړ شوی وي هم د خوښۍ دپاره لاسرسي پیدا کړی وي او هم خپل د خوښۍ د ژوند ملګری ټاکلی وي. متاسفانه تر اوسه پورې دا خبره نشته.
مننه آغلی جلال. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژي امیل موږ فکر کوم چې بیا هم رابطه له دوی سره قطع ده او موږ نسو کولای چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو. موږ به بیا هم هڅه کوو چې دوی راواخلو. آغلی نظامی تاسو په دې برخه کې که خبرې وکړئ چې ښځه پر ډیر خطر منولو سره یو بل انسان ته ژوند ورکوي، نور خلق زیږوي او د تدر تر دردونو تیریږي. یعنی یو بل انسان ته چې هغه څوک چې یو بل انسان پیدا کوي، هغه یوازې یو شزه د ځکه چې د خپل ژوند په خطر کې اچوي، په دې خاطر باندې او بل انسان پیدا کوي. خو په افغان ټولنه کې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د ښځې هغه هڅې او هغه دردونه او کړاوونه چې دای تیروي د یوې کورنۍ په روزلو کې یا د یوې ټولنې په سمولو کې، هغه نه منل کېږي او د قدر د په سترګه باندې نور ته کتل کېږي. ستاسو په نظر څه ډول باید دغه مفکوره تغیر سي په یوه ټولنه کې؟ ځکه چې که جنګ و جګړې وي په یو هیواد کې، هغه به شایي تاثیر وکړي، اما په خپل په خلکو پورې څومره تړاو لري دا خبره چې دوی باید د خپل کورنۍ هغه ښځې چې دي هغوی ته اول د کور څخه دوی پیل وکړي چې تغییر رامنځته کړي او اصلاحات بیا به ټولنې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه. یقینا که موږ دلته د دو هغه حقیقت ته دقیق شو چې څو په کور کې یوه مور د مور په صفت ونه پیژندل شي، نو هغه د ښځې په صفت ونه پیژندل کی. زه همیش مونده خبر کړله چې دلته که د ښځې قدر کم دی یا ښځې مخه نیوله کی یا په بدی کې ورکوله کی یا کوچنی واده کی یا یو مصرف کننده بلله کی یا دا چې د مسؤوله ده چې باید وظیفه این ده چې باید ماشومان دنیا ته راوړي، دا هغه ټول هغه څه دي چې د مور مینه او د کورنۍ احترام په دود ځای کې د بینه وړي. نو ښځه چې هغه چې نیمه نړۍ هوس پوره کړې ده، که ښځه نه وای خو د نړۍ به نه وه، دغه څه ته ټولو ته تبلیغاتو ته ضرورت دی چې موږ اول په خپل کور کې د خپل زوی او لور فرق ونه کړو. د اول ورځې نه چې نجلۍ په کور کې پیدا کېږي، په هغو کور کې جگر خونی ده، زوی پیدا کی ورته شوشش نیول کی، ساز و سرود دی، گده داوی دی، دسمالونه توزی کی، میوی توزی کی، خیراتونه کی. اما لور یو ننگ بولی او که دو سرت که چی که پا غکر که مور نوی از زوی اوی چی ننی زوی پیدا دی که دنیای نوی روی نن بده زوی دی کمک کرده او که ده میرمن نوی ده بده زوی دی کمک کرده. متاسفانه همیش دور که تو بر دا فرق د ور کې د نجلۍ په کورنۍ کې شوی. که په دغه مسله کې د کورنۍ یو نمودار مسله شروع نکړو، اول په کورنۍ کې دا فرق د ور کې د نجلۍ د بینه یو نسو، دا د دو مبارزه چې دغه ځندنه شو نور به هم ځندنه شي. تاسو ګوري ډیری کورنۍ دي ورور دی څلور اته کلن، خور ده دولس کلنه، نجلۍ ته ویي چې هغه د ورور دی، تا باید ورشی دو بوت پاکی، تا باید غوت دوده تیار کی، تا باید دو کی. او یا حلک دول از کلنده انجلکی پات کلنده ده، این وظیفه ده انجلکی مغا وظیفه ده که وره ده که غد حلک ورده کرد که دا مشره ده 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 مشر توب نیزت نشته ده کش را خوچی شی خویی خو خیر تخو ورهی تخوی وره خوری. نو داغ تفاوتونه پا کورانهی که زخته دیر دی ده کورانهی اونه داغ مشکلات مختر جور دی. او بل وقت هم موه جلال صاحب دیر خو بس بکا او دیر امدام در تکیو تا اشاره که چه خو دیری وقت دست خبرو بانده دست و چه تا تیریم از فکر که ما چه طول داغ ده جزیاتو تا چه باید بلارنشم حتما جزیاتو تا طول خارک بدو مثلا پویی یقینا چه پویی، اما یو پویی دل ده یو بیرتا ور پام کرل ده، باید سره یا جزیاتم یاد که چه ور تا پام شی جزیاتم داغ ده چه مگده خبر کورانه اینه ده مشکل جور کرد. مو فقط چیش تزارت دلتا دو بخاطر چه داغ غلط فرهنگ، داغ غلط انانات، داغ تبعیض د ښځو د نر که د موږ اول د خپلو کورونه د بینه یو نسو، موږ یې په ټولنه کې بیا نه شو عملي کولی، موږ یې په هیواد کې نه شو عملي کولی. خو همدغه د کورنۍ تصورات دی چې نن افغانستان نیم په کور ناست دی. تاسو وګورئ چې خبر شوي دا د موږ کورنۍ خبره ده، ولی کورنۍ خبره ده. نو کورنۍ خبره خو تاسو په خپله واخیستله، په سره کم واچوله، خلک هم در باندې خبر کړل او خلک هم مجبور کړل چې په تاسو کې نړۍ وغږیږي. تاسو خو ده خپل خور مور عزت دا خو نه ده چې تاسو کور کېنوله تاسو هیچ ولا عزت یې په ځای دی. عزت هغه وخت هم د مېرمنو په ځای و. مېرمنې خپل عزت ته ډېر هغه لري توجه لري. بیا افغان مېرمنې مسلمان مېرمنې هېڅکله په ځان باندې خطا نشي قبلوله او خطا نشي منله. نو د موږ د هغه حشد ضرورت دغه دی چې حوال باید دغه اوسنی فرهنګ چې هلته روان دی په هر شکل چې کېږي دا فرهنګ باید منځه یودل شي. دوام باید په کورنیو کې د لور او د زوی د خور او د ورور توپیر د بین لاړ شي. دواړه یو انسان دي او دواړه ته د انسان په توګه وکتل شي. دواړه په خپل هند کې یو ارزښت لري. اکه نر دی که ښځه یو هم بې ارزښته نه دی. ټول درد مور تیریوي اما ټول ستم بیرته د مور په سر دی. ټول درد مور تیریوي بیا ټول ستم په مغه لور په سر دی. دا هغه څه دي چې ډېر سړی هغه تیر تاریخ د عربو ته کشکي وي چې ته تروس نړۍ کوم ځای ته رسېدلی موږ هم ته تروسه په مغه فکر کو چې ښځه یو ننګ ده، ښځه یو آر ده، ښځه یو فصل ده چې فقط باید تولید وکړه. نور حق نه لري. ښځه باید یاد کور کړ وخته هم جلال صاحب د خبرو کدرې هم ورتکراري هم ښځه یاد کور یاد کور د دو ته چې صحیح تبلیغات و کارونه شي موږ دغه تثبات منځه نشو وړلی. درسته ده موږ به دا راشو د خپله کورنۍ مشکل وبولو اما په کورنۍ کې باید دا حق مو یو بل ته ورکړو. خوره ووی ته څه ویایي وروره ته څه ویایي که د خور خبر غلطه ده نو د ورونه به ووایي چې ټکی ده هلته غلط دی که رښتیا غلط وي ځان به اصلاح کړه او که وروره ته غلط یې نو بیا زه د بشر په توګه د تا د مور د تا د خور په توګه ته باید ما خوار وي ته خو باید داشی ته پښو لاندې نه که ته باید دومره په ځان حاکم اوسه که د تا خور مور بیرون ته وځي یا بله خور مور بیرون توزی تا مغا استرگا و خور مور تا گوره چی خپل مور خور تا گوره. مو همیش دی مو اغا غلط فرهنگونو مو تا دو غزای نکش کریو چو اس اغا غرط امده مشکل چی بسته طولانه شا تا کشکیو موی چی داد مو کورانه مشکل ده.
بله دیر مننه آقای نظامی. آقای جلال بله پشتنا بسته است پا هم دیر تراو کرم تاس دا آقای نظامی خبری واره دلی دوی د خپلو خبرو پا جریان که هاگو زینو نادو دو ناخوالو تا اشاره بکره چه شدی پا افغانستان که ارسر مخامخ دی دا ناوار دو دونو لکه بله پا دی اره که تاسی یو چو خبری وکره چه چوم را مهمه ده چه خلق پا دی هم پوسی چه کلا چه یو کچنه زیجی دا هاگا جنسیت چه یعنی چه هاگا یا لور ده یا زوی دا پا پلار پوری تراو لری او د جنیتیکی لحاظه که د نارینه کروموسوم د نارینه کروموسوم وی بیا هغه کوچنی نارینه زیږي او که د پلار کروموسوم یې د ښځینه کروموسوم وی هغه نجلۍ زیږي. زموږ په ټولنه کې خلک داسې فکر کوي چې یو څوک که نجونې ډېرې زیاتې لوڼې لري یو څوک نو بیا که دوی بل واده وکړي ښایي زوی وزیږوي خو هغه هم په یو نارینه په خپله په دې سړي پورې تړاو لري. دغه مفکوره تغیرول او په دې اړه باندې معلومات ستاسو په نظر څومره مهم دي چې خلک باید په پوسی
مننه خو شاته چې ته اشاره وکړه مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو سره د دې چې ته بابت له نظر څنګه چې تاسو تشریح کړه موضوع هم داسې ده او مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو نارینه چې زامن نه کیږي هغه ګرام اصل پسل مور وی ورته او هغه مور ته حتی په حقارت سترګو ورته قتل کیږي چې ته بدبخته یې گویا زوی نه راوړې ته نه پوهېږم شمیاته یې ته څه شی ځینې خبرې هم ورته کیږي. بیا هغه نه وروسته بله ښځه کوي سړی جګېږي بله ښځه کوي تر څو هغې نه زوی راوړي. کله کله داسې پیښې هم شوي دي چې د هغې نه هم جنکۍ شوي دي دریم ښځو څلورم ښځې ته لاس پورې شوی دی خو په دې باندې نه دي آګاه چې دغه خو یو الله پاک کارونه دي او په زمن کې طبابت ته که ګرځو او طبابت چې کوم کشفیات کړی څنګه چې تاسو تشریح کړه دغه موضوعګانې دي او دې کې د ښځې څه ګناه دی او ښځه دې کې څه رول لرلی شي. ښځه خو بالکل هېڅ رول نه لري په دغه کې او دا هغه مشکلات دي چې سره د دې چې داسې کارونه کیږي د دې په سر هم هماغه بیچاره مور جزایی کیږي او هماغه مشکلات مور ته راځي کیږي چې یار دغه زورول کیږي کړول کیږي بد خبرې کیږي ورته یعنی روحي او نو فشار ورته راځي کیږي ډیر دغه هغه څه دي چې په ټولنه کې رښتیا د دې کارونو مونږ کله کله شاهدان هم پاتې یو او خدای دې دغه ټولنه اصلاح کړي چې دغه ځینې مشکلات چې ورته متوجه دي دغه مشکلاتو باندې پوه شي خو زما په فکر کې دا ټول مشکلات چې په ټولنه کې مواجه دي دا د کم تعلیمي نه یا بې تعلیمي نه بې علمي نه ناپوهي جهالت دا هر څه هغه څه دي چې دغه د خلکو دپاره دا منګیر شوی دی یعنی فقر سواد ډیر لوړ دی که چیرې فقر سواد ډیر لوړ نه وای دغه خبرو ته دوی لاسرسی لرلی حتی دوی خپله پوهېدی چې موضوع خو دلته دی مونږ ولې ښځه ګراموو یا مونږ ولې یو بل جنس ګراموو چې دا داسې ولې نه کیږي بیا دا موضوعګانې نه پیښېده او څنګه چې نظامی صاحب وویل څنګه چې ماشومه پیدا کیږي ما اول ورځ نه دی په طبیعي سره مخامخ وي زمونږ د دې داسې شاهدان پاتې یو چې جونه په شپخانه کې پیدا شوي دي یا کورنۍ ورته په چغو چغو ژاړي چې زمونږ جنې پیدا شوې ده که هلک پیدا شوی وي مستقیمه هماغه شفخانه کې دی رقم رقم خوشحالي چې یعنی هغه د خوشحالي ځای هم نه وي چې دوی هلته عکس العمل ښکاره کړی دی چون هماغه اول وخت ده چې دلته تبعیض شروع کیږي څومره چې نجونې غټېږي همدومره ورته مخامخ تبعیض هم لوړېږي ورته د دې د سنو سال سره تبعیض لوړېږي داسې نه کیږي چې دی چې استره شوه یا ښځه شوه دې دپاره به یو څه نه څه سهولت پیدا شي بلکې نه هغه مشکلات چې څه د دې دپاره مواجه دی هغه مواجه دی مثلا ځینې نور موضوعات دي چې ځینې شاقه کارونه دي چې په ولسوالیو کې په غریزو سیمو کې په ښځو باندې کیږي او د کور کارونه خو هغه په شهر وي که اطراف وي په افغانستان کې معمول دی چې باید ښځینه حتما وکړي او دغه هغه کارونه دي چې دوی سباهي نه تر ماسپښین پورې د لباس شویي نه ونیسه د ظرف شویي نه ونیسه د کور اشپزي او دیګو کاسه نه ونیسه تر هر څه پورې تر دا بیخي حساب دا خو بیخي هغه نه دی کار نه دی دا حساب دی دا به دې وکړي که نه ونه کړي نو لږه ورته بده خبره هم وي لږه شکنجه هم وي لږه نور یو بل موضوع چې ډېر مهم موضوع دی کله کله ځینې کورونو کې د ښځې لخوا په ښځو باندې تبعیض کیږي لکه خوښې وي هغه ځان ډېر سربره بولي او په ننګور باندې ظلمونه کوي هغه څه چې باید دې ته لازم نه وي چې دی په ژوند کې مداخله وکړي هغه مداخله کوي کله کله هندرور هم داسې کوي کله کله مشره یور ته دا اجازه ورکول کیږي چې ته مشره یې او هغه داسې کارونه وکړي چې انسان سره نه ښایي خپلو یورګانو باندې چې هغه د دې تر لاس لاندې وي او دلته دوی خوشحالیږي چې مونږ یو کورنۍ نظم جوړ کړی مشر کشر معلوم دی خو برعکس هغه داسې نه وي یو نوی تبعیض وي چې هغه ښځې باندې یو په درې جنجالونه ډېروي او دغه هغه څه دي چې ټولنه خپله بدبختۍ خواته او فقر سواد او او هغه د پاره وړي ناخوالې د پاره وړي دا زمونږ د ټولنې ډېر یو لوی ناپوهي او بېسوادي او د دین او د اسلامي انساني کرامت نه بېخبري ده زما په فکر کې دا څه چې مونږ ورسره مواجه یو دا هغه څه دي چې مونږ خپله آګاه نه یو پوه نه یو خپلو حقوقو نه خبر نه یو چې یو انسان څه حقوق لري په ټولنه باندې په دولت باندې په معاشره کې خصوصا یو ښځه په میړه باندې څه حق لري او میړه په ښځه باندې څه حق لري که علما هم منبر ته جګیږي صرف همدا وایي چې ښځه چې میړه نه سرغړونه وکړي بس مستقیما دوزخ دی که ښځه د ورور نه پلار نه سرغړونه وکړي مستقیما دوزخ دی داسې هغه ورته بیانوي چې غټ غټ مشکلات چې دا به دا ورته پېښ دا به او دا نه بیانوي چې یو ښځه په میړه باندې څه حق لري یا هر اقل یو پلار یو لور په پلار باندې څه حق لري یو خور پورور باندې چې حق
لري. بله ډېر مننه.
تاسو وګورئ یو لوی بیلګه اوس دی چې هغه کومه ښځه چې 25 کاله بند شوې ده چې دا به حتما دا خبره وي چې خامخا د دې به جایداد مسایل وي. څه مسایل به وي؟ د دې د ژوند مسایل چې یعنی 25 کاله چې سړی حسابوي یعنی یو نوی قشر پیدا کیږي هم هغه په اولاد چې
ښکته
کیږي یعنی د ژوند په ډېر لویه قله ته رسېدای شي.
ډېره مننه آغلی جلال ستاسو د وخت څخه او چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اورېدونکو د نور بس د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. له خپلو درو سرو میلمنو څخه ډېره مننه کوم چې له موږ سره یې خبرې وکړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره وي. تر بیا مو پر خدای سپارم.